د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی د افغانانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نوې ستراتیژیک چوکاټ دا ستراتیژیک چوکاټ د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ د افغانانو څخه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړی توبونه په ګوته کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه ټاکل شوې چې سبا سه شنبه د شانګهای غونډه جوړ شي. د غونډې مشري د هند صدر اعظم نریندر مودي کوي او د بحث یو اجنډا یې د افغانستان مسله ده. او په پیښور کې د بي وزلو افغان ماشومانو د انزورونو نندارتون مخه یې نړۍ ته د افغان ماشومانو د ستونزو بیانول دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د چنګاښ 12 نیټه او د 2023 کال د جولای 3مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د هند په مشرۍ د شانګهای د سازمان سرمشري چې افغانستاني هم د اجنډا برخه ده، د خبرونه قدرمن میلمه سره چېړو هیله ده د خبرونه تر پایه موږ سره مل اوسئ. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ د افغانانو د ملاتړ برابرولو لپاره یو ستراتیژیک چوکاټ ترتیب کړی دی چې لمخې به د افغانانو د ټولنیز ژوند په برخه کې مرستې برابرې کاندي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په روان کال کې تر اوسه 900 میلیونو افغانانو ته د ژوند د ژغورونکو روغتیایي چوپړ او خوړو په برخه کې خدمتونه برابر
کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 او 2025 کلونو ترمنځ افغانانو ته د روغتیا، تغذیه، تعلیم، کارموندنې، اقتصاد، ټولنیز پیوستون، ټول شمولیت، جنسیتي برابرۍ، بشري حقوقونه او د قانون حاکمیت په برخه کې د ملاتړ د برابرولو لپاره یو ستراتیژیک چوکاټ ترتیب کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ستراتیژیک چوکاټ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزوا اوتون بایوا وایي
زموږ ستراتیژیک چوکاټ د افغانستان خلکو ته د مرستې او پیوړی وړاندیز چې د دوی اساسي بشري اړتیاوې په ګوته او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي.
د ملګرو ملتونو د افغانستان ډلې او شریکان درې بشپړونکو لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. لومړی دا چې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، تغذیه، تعلیم، کارموندنه او داسې نورو ټولنیز اړین خدمات چې ټولو ته د لاسرسي وړ او له هر ډول تبعیض پرته وړاندې شي، او دوهم د اقتصادي فرصتونو او انعطاف منونکو معیشت رامنځته کول چې اقتصادي وده او مناسب کاري فرصتونه چمتو او اسانه کوي په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه میرمنو ته، او دریم ټولنیز پیوستون، ټول شمولیت، جنسیتی برابری، بشری حقونه او د قانون حاکمیت او داسې نور د دغه ستراتیژي په چوکاټ کې شامل دي. طالبان چې په داشان ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي د دا ډول تګلارو پلي کول به څومره ممکن وي؟
او په دې کې هم زاید شک نشته چې موجود نظام اسلامي امارت کې ټول دغه اقتصادي امکانات نشته چې دوی د افغانستان ټول خلکو ته پا عادلانه ډول و معیاري ډول د روغتیا برخه کې، د زراعت برخه کې او نورو برخو کې لازمي مرستې ورسي.
یوناما ویلي چې د ملګرو ملتونو استراتیژیک چوکاټ په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د حل لپاره د ملګرو ملتونو کړنلاره بیانوي، او د خورا زیانمنونکو کسانو لکه ښځې او انجونې، ماشومان او ځوانان، کورنۍ بېځایه شوي، راستنیدونکي کډوال، قومي او مذهبي اقلیتونو اړتیاوې او حقونو ته لومړیتوب ورکوي.
ملګرو ملتونو څخه د موږ غوښتنه دا ده چې دا ستراتیژي عملي کړي، ځکه چې موږ کولای شو د دې په اساس باندې هغه زیانمنو کسانو ته لکه انجونو ته، ماشومانو ته، ښځو ته، مذهبی او قومی اقلیتونو ته، بجای شوی کډوالو ته، په مختلفو سکتورونو کې لکه د صحت په برخه کې، د کارمندان په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې د دې مشکلاتو ته په ښه ډول رسیدګي وکړو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په روان 2023 کال کې تر اوسه 19 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او تغذیه په برخه کې خدمات برابر کړي دي. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چوپړ د روغتیا کارکوونکو په ځانګړي ډول د خزینه او کارکوونکو څخه د ملاتړ او د روغتیا مرکزونو او روغتونونو د فعال ساتلو په پایله کې ممکن شوی دی. احسان لاروزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې نه تر څنګ ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د شانګهای د غړو هیوادونو غونډه هم جوړه شي. د غونډې مشري د هند لومړی وزیر نریندر مودي کوي. د اجنډا یو بحث د افغانستان په حق لدی. د سیمې یو شمیر هیوادونو وارد مخه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه هم ښودلې ده.
شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د ځل په آنلاین باندې راول شوی او کوربه د هند لومړی وزیر نریندر مودي ده. هند چې په 2018 کال کې د دغې سیمېزي سربشریزي غړیتوب وګاټه، هڅه کوي له دې لارې په نړۍ کې د خپل هیواد ځای ځایګه نور هم روښانه کړي. د شانګهای په غونډو کې تر دې دمه پر امنیتي او اقتصادي همکاریو، د ترهګرۍ سره پر مبارزې، د نشه یي توکو پر قاچاق، اقلیمی بدلون او د افغانستان پر حالاتو بحث او خبرې اترې شوې دي. د افغانستان مسله په سګنې غونډه کې هم یادېږي.
د شانګهای غړي هیوادونه او هند اندېښنه لري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي او دوی ته لازم تجهیزات او امکانات په لاس کې ورکړل شوي دي. د شانګهای غړي هیوادونه اوس په داسې یو تګلاره باندې کار کول غواړي چې د هغه په نتیجه کې څنګه وشي کولای دوی د دغه ترهګرو ډلو نه ځانو ساتي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه په پرلپسې ډول اندېښنه ښودلې ده. د مرکزي آسیا هیوادونو ویره لري چې د طالبانو تر سیوري لاندې د داعش په شمول یو شمېر ترهګر ډلې فعالیت کوي او د دغو ډلو فعالیت د هغوی د ملي امنیت لپاره خطر رامنځته کوي. د شانګهای د همکاریو سازمان د روسیې او چین په ګډو هڅو رامنځته شوی او موخه دا ده چې له ختیځې آسیا څخه تر هند سمندر پورې د لویدیځ د ملګرتیاو مخه ډپ کړي. دا به په روسیه کې د وسلوالو بلبانه وروسته په یو ستر نړیواله غونډه کې لمړی ځل وی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم برخه اخلي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د روسیې لپاره داسې یو دریز دی چې په ترڅ کې وخی مسکو څنګه تشوي نه دی. داسې یو څه چې دوی وايي متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې هڅه کوي.
کله چې تیر میاشت د شانګهای د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هند کې غونډه وکړنو په عام محضر کې د اوکراین د جګړې په اړه ډېر څه ونه ویل. کارپوهان وایي چې ځینې هیوادونه د خوراکي او نفتي توکو د نه خوندیتوب له کبله اندېښمن دي.
دا د هند لپاره یو ښه فرصت دی چې وښایي څومره چې متحده ایالاتونو ته نږدې کېږي په هماغه اندازه هڅه کوي له روسیې او چین سره هم په اړیکو کې انډول وساتي. البته چې بالاخره چین د هند لوی رقیب ګڼل کېږي.
د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د مرکزي آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. پاکستان په 2018 کال کې د سازمان غړی شو او ټاکل شوی چې ایران په سګنې غونډه کې د غړیتوب په ګټلو بریالی شي. افغانستان په دغه سرمشتیزه کې د څارونکو په توګه منل شوی او خود طالبانو له واکمنېدو وروسته د ریچ ناصرګند او تروسه په دغه ډول غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوې. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
د 2018 کال راهیسې دا اول ورده چې هند شانګهای سازمان د سرمشریزه مشري په غاړه اخلي چې پکې د سیمې هیوادونو د افغانستان روان وضعیت په اړه هم اندېښمن ښکاری. دا او ځینې نور مسایل د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پاوز په خوانی جنرال سمی سادات صاحب سره بحث ور باندې کوو او د دوی نظر تاسو سره شریکو. جنرال صاحب سادات په خیر راغلی، ستړي مشه، ډیره مننه ستاسو د مهربانۍ نه. د شانګهای د سبا ورځې په غونډه کې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او نورو ترورستي ډلو د فعالیت په تړاو اندېښنې څیړي. خو ستاسو په نظر به د افغانستان په کومو مهمو مسلو خبرې وشي؟ د سیمې هیوادونو ته څه ډیر مهم ښکاري؟ په لنډه توګه مهرباني سه
مننه. خوشحاله ام چې تاسو سره یم. نن فکر کوم د منطقه لپاره درې مسایل ډیر مهم دي چې تروریزم دی، مواد مخدر دی، او د طالبان چلند مثلا د نورو د افغانان سره او د افغانانو کوم ناورین چې رامنځته شوی په دې باره کې بحث کوي. او دا د خوشحالۍ ځای دی چې بالاخره زموږ منطقه هم د افغانستان پر مسایلو او د منطقې پر مسایلو باندې مستقلانه خبرې کوي. دا ډیره مهمه ده چې ټوله منطقه د افغانستان په باره کې یو متحد نظر ولري، او په لوړ مدت کې په آینده کې به د افغانستان او ټوله منطقې ته مسائل.
بله جنرال صاحب، د ولسمشر بایدن د خبرو په تړاو تاسو خبرګون، آیا د یو پخوانی پوځي په توګه تاسو دا تصور کاوه چې داسې یو حالت به رامنځته شي چې ستاسو پر ځای طالبان د امریکا سره د تروریستي ډلو په ضد جګړه کې ملاتړ وکړي؟ ځکه دا کار خو تاسو کاوه، تاسو سره دوی یو ځای و په دې کې.
طالبان خپل ترورست ډله ده، او د ترورست او د طالب تر مابین ځی تفریق نشته. ګوره که زموږ د سپایا دی یو لسم د سپتمبر یوازې په دې خاطر رامنځته شو چې طالبان په افغانستان کې و، اسامه بن لادن او د هغه ملګرو ته زمینه مساعده کړه چې په امریکا کې حمله وکړي. په شل کاله کې طالبانو 200 زره افغانان وژلي دي، او 4300 یوازې امریکایان وژلي دي نور د ناتو د دغه سره. دا غلط خبره ده چې طالبان د تروریزم سره جګړه کوي. آلدا چې طالبان خپل تروریستان دي. په امریکا کې دغه فکر چې بایدن لري د نور امریکایان نه لري. موږ د کانګرس سره، د امریکا د پخوانی چارواکو سره، فیلنج حکومت کې د امریکا د غو سره دوامدار په تماس کې، دا نظر یوازې د یو شخص دی او هغه د بایدن دی. او فکر کوم چې بایدن نه پوهېدی چې څه وایي. دا خبره رښتیا ده چې د امریکا استخبارات طالبان کې جواسیس لري، او د جاسوسان په حیث باندې بعضي طالب مشران استفاده کوي چې یو پر بل باندې دي ته معلومات ورکړي، پر القاعده او پر د نورو مشرانو باندې. مګم دا خبره حقیقت نه لري چې د امریکا حکومت د راولاړ سي او د طالبان سره د حکومت په حیث کومک وکړي. هغه په دې خاطر چې امریکا یو دیموکراسي ده، او د کانګرس او د سنا اجازه بغیر رئیس جمهور نشي کولای چې یو ډلی یا یو رژیم ته کومک واسته.
همدا مسله تاسو د کانګرس د غړو سره په تماس کې یاست، په داسې حال کې چې واشنگتن واضح کړی د تری وحده چ پورې چې د پخوانیو پوځیانو ملاتړ نه کوي، طالبانو هم په واک باندې خپل منګولې خاخي کړی دي. ستاسو غوښتنې د کانګرس نه څه وي؟
زموږ د کانګرس سره کار شروع دی چې داسې یو قانون پاس کړي ترڅو دغه د مخې د امریکا حکومت ونسی کولای چې د طالبان سره یا کومک وکړي یا دوامدار اړیکه وساتي. او کارونه ډیر مخ ته تللی دي. ان شاء الله په ډیر نږدې کې به په هغه باره کې تاسو هم خبره واوري او معلومات به سره ورکو. امریکا حکومت او په امریکا کې چې کوم بخښونه د حکومت دي، تر اوسه پورې داسې مخالفت هم نه دی کړی مثلا زموږ سره چې تاسو دا کار مه کوئ. درستی چې د امریکا حکومت اوس دا نه مایه کوي چې مسله ډله راولاړ شي د طالبانو پر ضد سلا واخلي، خو زه فکر کوم چې دا به ډیر ژر تغییر وکړي. په دې خاطر چې اوسه پورې امریکایان داسې فکر کوي چې طالبان شاید تغییر کړي، او طالبان تغییر نه دی کړی. په دوه کال گذشته کې درې تغییر رااله چې هغه ټول دنیا یې شاک کړل. اول دا چې افغانان خپل د طالبان سره جوړ را نغلا، او طالبان ونس کولای د افغانان حمایت ترلاسه کړي. بل په منطقه کې د امریکا د طالبان دوه په حساب هغه د دې جدي ستراتیژیک همکاران و چې یو پاکستان و یو ایران و، د دواړو سره د دې روابط خراب شول. حتی په سرحد کې د مصالحانه برخورد سره وکړي. دریم په بین المللي سطح مثلا قطر و بعض نور مملکتونه چې د طالبان سره همکاري او کومک کوي، دا غو سره روابط خراب شول. یعنی د طالبانو آینده ډیر په خطر کې ده، او د طالبانو سقوط حتمی دی، او طالبان په افغانستان کې نه پاتې کیږي. ما غوښتل چې ستاسو د طریق خپل وطنداران ته دا وایم چې ورخطا کیږي ما. دا د بایدن یوازې خبره په دې خطر ده چې ځان د افغانستان د مسولیت او د غلطي چې ده کړې ده دی ځان خلاص کی. امریکا په مجلو کې داسې فکر نه لري.
بله بله مسله هم مهمه ده چې بایدن د ناتو په غونډه کې ګډون کوي. اوس د افغانستان په مسلې کې ناتو چاته غوږ نیسي؟ آیا کومه یو ستراتیژي لري د افغانستان لپاره؟ او ولسمشر غنی هم په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د واکټ انتقال لپاره په یو میکانیزم کار کوي. په دې اړه هم آیا تاسو معلومات لرئ؟
خور د ناتو فکر کوم چې اجنډا دا ور د افغانستان په باره کې قطعا نسته. د تروریزم په باره کې کدا سی اشاره ورته وسی، ناتو او غربي نړۍ فعلاً د افغانستان په مورید کې هیڅ نو مشخصه پالیسی نه لري، یوازې د دې استخباراتي کړي په افغانستان کې د نن کار کې ترڅو وسی کولای بعضی طالب مشران او بعضی بین المللي تروریستان چې دیغه په نشه کې پیدا کی او بیا ورسته کوم عملیاتونه وشان کېدل وسی کولای چې په اسانه قدم منځوي سي.
بله ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د پاوز په خوانی جنرال سمی سادات صاحب، کور ودان بریالي اوسئ. نړیواله مسایل ترازو اسرائیلی بی پیلوټ الوتکو نن د دوشنبه په سهار په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د اورپکو په یو مرکز بریدونه کړي او په سلګونو سرتیری هم په سیمه کې ځای په ځای کړي. دا برید د دوو لسیزې وړاندې له پیښې سره چې د دوهم فلسطینی پاڅون په ترڅ کې رامنځته شوه، د پراخو پوځي عملیاتو سره ورته والی لري. پوځیان د جنین په نوم د مهاجرینو په کمپ کې پاتې شول. سو د یو کال څخه د اوږدې جګړې په جریان کې په سیمه کې تر ټولو لوی عملیات مخیوسی. بل پلو د هانګ کانګ پولیسو نن د دوشنبه په ورځ اته بهرني فعالان د ملي امنیت په خلاف په جدي جرمونو تورن کړل چې په هغو کې د بهرنیو لاسوهنو او بیلتون غوښتنې ته د خلکو د هڅولو تورونه هم شامل دي. پولیسو هغو کسانو ته چې د معلوماتو د شریکولو په صورت کې د دوی په نیول کېدو کې ورسره مرسته وکړي د انعامونو وړاندیز هم کړی. پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تورن فعالان د متحده ایالاتو، انګلستان او استرالیا په ګډون په مختلفو ځایونو کې میشت دي. دوی د ملي امنیت د قانون له مخې تورن ګڼل شوي دي. په دې برسیره ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن راتلونکي اونۍ دریو اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر روان شي. سپینې ماڼۍ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي بایدن د سفر لومړی تمځای به لندن وي او هلته به درې ورځې تیرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ په لا پیاوړي کېدو به وغږېږي. د لندن وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر د دوه ورځو دپاره لتوانیا ته ځي چې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي چې پکې د ناتو د یو د شغړو هیوادونو مشران د اوکراین د ځوابي عملیاتو په وضعیت هم خبرې کوي. د دې نوران د ناتو بعد روان کال په وروستیو کې د اوسنی مشر یانس سټولتنبرګ د دورې د پای ته رسیدو له کبله نوی مشر ټاکلو ته اړتیا ولري. د ناتو ځینې غړي غواړي چې سټولتنبرګ د په اوکراین کې د جګړې په جریان کې دندې ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې وګورئ.
یان سټولتنبرګ چې د ناروې په خوانی لومړی وزیر دی، د نهو کلونو راهیسې د ناتو مشر دی. د هغه دوره لازم مخه دوه ځله تمدید شوې ده. تیرونه ولسمشر بایدن په واشنگتن کې د سټولتنبرګ کوربتوب وکړ او د هغه د مشرتوب ستاینه وکړه.
ستاسو په مشرۍ کې موږ د ناتو په ښه مشرتوب برسره هم ډیر څه ترلاسه کړل. موږ د ډیر شنو واخله تر څرویختو هیوادونو لرو چې اوکراین ته ژمن دي.
د سټولتنبرګ د کار موده د سپتمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. لا تر اوسه پورې د ناتو غړو ته دا څرګندنه ده چې راتلونکي مشر څوک وټاکي.
هغه به د دې وړتیا ولري چې د مختلفو هیوادونو ملي ګټې چې ناتو یې تضمینوي ترلاسه کړي. تر دې شونه د زیاتو هیوادونو چې په دغه اتحاد کې دی، دوی به د دې وړتیا هم ولري چې د دې متحدو هیوادونو دننه د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، په ځانګړې توګه د ځوانانو ملاتړ.
د ډنمارک لومړی وزیر په دې لړکی یو مخکخه کاندیدتا هغه واشنگتن ته په ورسې سفر کې د کیف لپاره د خپل هیواد ناتړ روخانه کو.
مونږ یعنی ډنمارک به له اوکراین سره ډیر پیاوړی ملاتړ ته دوام ورکو.
د هسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچیز او د برتانیې دفاع وزیر بن ویلس هم د نوماندانو په توګه لیدل کیږي، که څه هم ویلس ویلي چې هغه باور نه لري چې هغه نوماند ګڼل کیږي.
It's important that the
دا مهمه ده چې د ناتو مشر دواړه د اوکراین په اړه یو ثابت او روښانه غږ وي او کولای شي د اوکراین په اړه د اتحاد په وسیله ته دوام ورکړي. خدا هم چې دوی باید د ناتو د لګښتونو په اړه باور ولري.
ناتو به کلنې سرمشري ز جولای په یو لسمه وکړي. ځینې متحدین غواړي چې سټولتنبرګ یو ځل بیا خپل موده وغځوي، خو هغه د مودې د غځولو په اړه خپل نیت نه دی څرګند کړی. شنون کې وايي هر هغه څوک چې د ناتو مشري کوي هغه به د ګڼو ننګونو سره مخ وي، چې پکې په اروپا کې په لویه کچه ځمکني جګړه، د اټومي پراختیا ګواښ او د چین زیاتېدونکي نفوس شامل دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د سوریې په شمال کې د امریکا ملاتړ لرونکي د کوردانو ادارې پاوز هوټ کړی چې د داعش د ډلې د هغو سلحاو خارجي غړو محاکمه به پیل کوي چې تر اوسه د دوی په بند کې پراته دي. د خبر نور تفصیل په دې رپورت کې زموږ د همکار غورځنګ څخه واورئ.
د سوریه په شمال کې د کوردی چارواکو په وینا د داعش د ډلې دغه بهرنی غړي چې له کلونو راهیسې د دوی سره په بند کې پراته دي د انسانیت ضد جرمونو، جنګي جنایتونو او په نورو قضیو کې به محاکمه کیږي. په 2019 کال کې د امریکا او نړیوال ائتلاف په مرسته کوردی قواو د لسو زرو نه زیات هغه بهرني جنګیالي نیولي و چې د داعش لپاره جنګېدل. د محلي چارواکو په وینا د دوه جنګیالیو اصلي هیوادونه د دوی قبلولو ته تیار نه دي او دوی تر ابده بندي ساتلی هم نشي، نو ځکه د محاکمې له لارې د سرنوشت ټاکل غواړي.
لګوري قانون افنتوي
د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس دغه کسان حق لري چې قانوني محاکمه وشي. دوی نور پرته له محاکمه کې دوه بند کې نشي ساتل کېدلی. محکمه باید دوی د جرم او سزا فیصله وکړي.
د سوریه د شمال د کوردان اداره نه په سوریه او نه هم په بهر نړۍ کې کوم رسمیت لري، نو دا اوس دوی ته سخت ده چې د دې محاکمې لپاره نړیوال ملاتړ ولري. خو د دې ننګونو سره سره دوی غواړي چې د داعش د بهرنیو جنګیالیو شفافه محاکمه دی وشي. د کارپوهانو په وینا د بشر د حقونو نړیواله اداره په دې لړ کې مرسته کولای شي.
نړیواله ټولنه باید دوی د محاکمې په لړۍ کې مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د بشري حقوقو ادارې. د ملګرو ملتونو اداره باید دغو جریاناتو ته د همکار په توګه را داخله شي.
د سوریې د شمال کوردی چارواکي وایي چې د داعش د ډلې دغو غړو پر محلي خلکو باندې ظلم کړی دی او زیات جنایتونه یې ترسره کړي دي، نو باید چې دوی په همدغو محلي محکمو کې محاکمه شي. د سیمې خلک هم د دوی د دغه دریځ ملاتړ کوي.
دې کسانو همدلته زمونږ خلک زورولي، نو مونږ هم غواړو چې همدلته زمونږ مخکې دوی محاکمه شي.
موږ د دې محاکمې ملاتړ کوو او له نړیوالې ټولنې هم هیله لرو چې تر محاکمه کېدو پورې د دې کسانو د امنیت تضمین وکړي.
همدا اوس د داعش د ډلې د یو شمېر غړو محاکمه روانه ده، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا نړیوالې ادارې او نور ملکونه به د دې محکمو فیصلې ومني او کنه.
په دې برسیره د خبریالانو کار ته راځو. د ډیرو خبری مسایلو ترڅنګ خبریالان د جګړې له ډګره نیولې تر جنایي پیښو پورې له دغو ځایونو څخه خبري پوښښ کې هم شامل دي. د تورانتو پوهنتون د ژورنالیزم په ډګر کې په داسې لارو چارو غور کوي چې خبریالان وکړی شي د خبری خونو سره د معلوماتو په شراکت کې هم مرسته وکړي. د امریکا غږ خبریالې کریستینا سمیت د نیویارک څخه رپورټ رالیږلی.
بے وزلی، جګړې او بلواګانې پر هغو خبریالانو څه ډول اغېز لري چې دا ډول پیښو ته پوښښ ورکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې انټونی فاینستاین یې د ځواب په لټه دی. د تیرو درویشتو کلونو راهیسې د ټورنټو په پوهنتون کې د ارواپوهنې استاد د 1000 خبریالانو سره د نظر پوښتنو په یوه پروسه کې ډیر معلومات راغونډ کړي چې د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریالانو د نظرونو پایلې د هغو خبریالانو د وضعیت سره پرتله کړي چې ډیر لږ د جنجالي پیښ سره کار لري. د دې استاد څېړنه چې د جګړې په لیکو کې د خبریالانو د رواني ناراحتۍ وړاندوینه سرلیک لري خی چې خزینه خبریالانی تر نورو زیات اغیزمنی کیږي ځکه هغوی په متشدد حالت کې زیات زیانمنی کیږي.
دا په څیرونو کې معلومه شو چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل د نارینه په پرتله په ځینې خبریالانو کې خپګان ډېر زیات څرګندېږي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغیز په ډېرو هیوادونو او ډېرو فرهنګونو کې یو ډول دی. ځینې خبریالانې ډېرې د خطر سره مخامخې دي.
خو دا سلارې چارې هم شته چې خبری ادارې یې موندلی شي. الیسن باسکر ویل د رویټرز خبری اژانس د امنیتی مسایلو څیړونکې ده. دا غی کار داده چې په جنگی ساحو کې خبریالان ضروری وسایل ځان سره ولري.
تر څنګه د خلکو د خوندیتوب له اړخه موږ باید پوه شو چې هغوی په کومه کچه د خطر سره مخامخ دي او د حالت د هغوی پر رواني روغتیا څه ډول اغیز کوي.
د پی ټی ایس ډی یا د ژور خفګان وروسته حالت ناروغي لومړی ځل د امریکا د ارواپوهنې د ټولنې لخوا په 1980 کال کې تثبیت شوه خو د نړۍ په کچه خبری څنګه په دې اړوند زیاته پاملرنه و نه کړه چې په خبريالانو به څه ډول اخیز ولري. هنا ستورم د هیډ لاینز شبکې بنسټی خودونکو او مسؤل ده. میرمن ستورم وی دا شبکه خبری څنګه ته د رواني روغتیا په لارښوونو کې روزنه ورکوي.
There's more of a realization in you.
نن سبا په خبری څنګه کې دا زیاته جوته شوې ده چې مونږ باید د رواني روغتیا اړوند مسایل مطرح کړو. وی منو او په عادي ډول پرې وغږیږو او دا چې زموږ کار پر مونږ اغیز لري.
د فاینستاین په څیر د مسؤلیت له ماهرینو مننه چې د دوو لسیزو څخه په زیاته موده کې د هغو خبریالانو معلومات راغونډ کړي چې د بالکان او عراق د جګړو له ساحو نیولې تر سپتمبر 11 بریدونو او په مکسیکو کې د مخدره موادو سره د مبارزې تر مسایلو یې خبرونه او راپورونه جوړ کړي دي.
او اوس هم روستای رپورت په پیښور کې د بیوزلو افغان ماشومانو د انزورونو یو نندارتون پرانستل شوی چې وایي مخې نړۍ ته د افغان ماشومانو د ستونزو بیانول دي. دغه ماشومان په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق ته د پاملرنې پیغام وړاندې کوي. زما همکاره موسکا ساپې دغه نندارتون ته ورغلی و او نور حال تاسو درکوي.
په دې نندارتون کې هر انزور د افغان کډوالو ستړي او لننګونو ډک ژوند بیانوي. دغه احساسات د هغو کوچنیانو لخوا خودل شوی چې د بیوزلۍ له امله له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دا نندارتون په پیښور کې د افغان کمشنری او یو شخصي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د انسټیټیوټ بیوزله ماشومانو د خپل هنري آثارو په خودلو سره د لیدونکو پام ځان ته راګرځولې. د انزور چې د سولې هرکلی یې کړی او وسلې ته یې نه ویلې لومړی مقام یې ګټلی دی. د دغو انزورونو جوړونکي ماشومان په افغانستان کې سوله او تعلیم تر بل هر څه مهم ګڼي.
دا ما خپل ایډیا نه جوړ کړی دی د امن په حواله سره چې دا دوی غواړي چې جنگ او د اصلې زمونږ نه لري وسی. دا غواړي چې مونږ تعلیم وکړو او سبق وایو او عمل کما راشي.
دا ما یو سوچ تاس ذهن نه خپل سوچ کو چې افغان کې واسم جنگ هغه شروع نو ما یو سوچ کو چې افغانستان کې جنگ شروع ده په هر سبان پابندی ده او تدې خطه پر اوسه چې دوی له سکولونو هم بند کړل او سکول ته نه ورکني دي. دوی سکول سره شوق شته خو سکول نه پریږدي.
د دغه ماشومانو روزونکو او د ادارې مشره جلوت هما چې شاوخوا د 300 ماشومانو لاسنیوي کړي او د هنر پرنګونه یې نړۍ ورخسته کړي وایي د افغانستان وضعیت د دغه ماشومانو ژوند ته ورته دی.
نن چې کوم زموږ تاسو ته تین ډیر افغان ریفیوجیز باندې دي نو څنګه چې افغانستان کې تاسو پته ده اوس لګنن سبا خوشاله فقدان دي او ډیر زیات مسائل دي ډیر زیات کرایسیس دي. د دې پینټینګز په ذریعہ باندې لکه موږ دا پیغام ورکول غواړو چې زموږ لوګو دا چې لیکل نه شي جوړولې خوشي نو د دې کې موږ مختلف هغه باندې تینز باندې لکه کار کړي دي د دې کې موږ داغي امن هم خولې خوشحالي هم خولې داغي مسائل هم خولې مصايب هم خولې په ډیفرنٹ ټاسک باندې موږ کار کړي. نو دا نه ده چې صرف د افغانستان دا مسلې دي کوم مان چې زما دي دا سټریټ کې سټری ګلیانو والا واړ چي دي دا داغي هم د ریټول د مسلو نتیری ګو دا هر څه فیس کوي.
د افغان کډوال والی کمشنر عباس خان وای د غنزورن افغانستان کې چارواکو ته په خپلې پالیسۍ کې د بدلون پیغام ورکوي.
لکه جنگ پکې خي غربت پکې خي د تعلیم اهمیت پکې خي د جنکو د تعلیم اهمیت پکې خي نو دا هغه خبرې دي چې د دې ژوند کې ډېر زیات هغه ټول لایف ول چینج کړي دي او د یو وخت دا د دې ته احساس د نورمال خلکو نو سیوا دي چې دا امن څومره ضروری دي دا د جنکو تعلیم څومره زیات ضروری دي او دا د یو وخت کې کوتا څومره نه دا یو میسج دی ټو د انټایر ورلد. دا زموږ پالیسی میکرز ته دا میسج دی دا په افغانستان کې چې کوم دی وخت رژیم دی دا اغیتم دا میسج دی.
کڅه هم د نندرتون پستره کچانه د جوړ شوی خو موضوع یې ډیره پراخه او موخه یې د افغانانو ننګون کې وضعیت په ګوته کول دي ترڅو نړیواله ټولنه د هغو ماشومانو او میرمنو سره چې په افغانستان کې د واکمنانو لخوا له حقونو محروم دي مرسته وکړي. موسکا ساپي، امریکا غږ، پېښور.
د ماشومانو د سوکاله راتلونکي په هیله دا خبرونه هم پای ته رسیدي. پښتو خبرونه پای ته رسیدا دری خبرونه چمتو ده چې نشر شي. زما همکار لینا روزوی همدا اوس په استودیو کې را سره مل ده. لینا جان په خیر راغلی، ستړي مشي
با سلام.